او دلکو سړی مشي دا مشال رډیو دا زمستاس قربای سره لمومن وخت په خبر کې شپږ بجې شوی په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. سر موضوع د کورمې دا د کورمې په وضعیت باندې یو ډاکومنټري فلم جوړ شوی دا هغه په اړه هم راپور لرو. دغه راز د پاکستان د سیاست او د نړۍ حالاتو په اړه هم راپور لرو. نمشال ریډیو سره اوسې خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. امیدان خبرنو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مستونګ د بمی چاودنې غندره کړي. د کورمی ولس له حکومت د لارو پرانیستو غوښتنه کړي او یوناما وایي د امر بالمعروف قانون پر افغان میرمنو محدودیتونه لا پسې سخت کړي. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتیرش په بلوچستان کې د جمعې ورځې برید په کلکه غندلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د پیښې د عاملینو پر ضد کاروایي وکړي. د براسیال کې دا چې پرون د بلوچستان په مسون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمی چاودنه کې د ښوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شو. د انتونیو ګوتیرش ویاند سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته وویل چې ستر سکتر ټینګار کوي چې پر ملکی وګړو روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر د برید د قربانیانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوي او د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دا یقیني کړي چې د برید د ذمهوارو پر ضد قانوني کاروایي ترسره شي. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه د پیښې په تړاو نیولي او نه هم لا چا د یاد بمی برید ذمواري منلې. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خبرو سوداګرو د پولې د امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د نومبر پر لومړۍ په تورخم کې په جوړه شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارو چارواکو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د خبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړې. له مچاډو سره په خبرو کې د تورخم د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د ټولنې مشر مجیب شینواري وویل چې چارواکو ورته په پولې د امنیت تجارت سره تړلو ستونزو د هوادي ډاډ ورکړی. د براسیال کې دا چې پر ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د نورو شرطونو د عملي کېدو او وسلوالو بریدونو له کبله دوه اړخیزه تجارت اغېزمن شوی دی. د خبر او سوداګر وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی سلګونه خالي کنټینرونه ایسار پاتې دي او باید حکومت د هغو د راوستلو لپاره د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان په ضلعو کې د ګوزن دوه نوې پیښې مخته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر پنځه څلوېښت لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان 2040 کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر نه هوتا لوړ شوی. پر دې سر بیرا سږ کال په بلوچستان کې د پولیو دویش، په سند کې دولس او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه یوه پیښه ثبت شوی. په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو نا امنیو وسلوالو بریدونو او ګواښونو له کبله د پولیو د کمپین چارې اغېزمن شوي. د کورمې په پړچینار کې ځایي خلکو نن په درېیم ورځ هم د لارو تړل کېدو پر ضد خپل پرلته دوام ورکړی. یو ځایي اوسېدونکي میر افضل خان توري د نومبر پر لومړۍ نیټه رسنیو ته وویل حکومت د لارې آزادې او خوندي کړي او هغه کسان دې ونیسي چې تر دې وړاندې پر مسافرو د شو بریدونو تر شا یې لاس درلود.
دروډونه سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوائنٹ جوړ کا ځای په ځای پولیس سټیشن جوړ کا په کور د پراپر پولیس پیټرولینګ دی باندې کیږي دروډونه ټوټلی سیف شي.
د کورمې اوسېدونکي وایي د لارو تړل کېدو له امله په سیمه کې اولس د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دی او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لارې وروسته تر هغو تړل شوي چې د اکتوبر پر دولسمه د مقبلو د قوم د ګاډو پر کاروان په برید کې اولس تنه وژل شول. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنجلیزو غره ته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون په افغان مېرمنو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یوناما پر خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي دغه قانون په اماجون کې له ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستي. دغه راپور د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون له مخې د ښځو د غږ اورت ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر د بندیز یادونه اهم شوی. یوناما ویلی داسې پیښې اهم سب کړي چې ښځې د محرم نه لرلو یا مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کار ځای ته لتلو راګرځول شوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لري وردل تاسې زمخ پرونه په مشال لري ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري چې یو خوا د کورمی اوسیدونکو په سیمه کې د لارو خلاصولو غوښتنه کړي، نو بل خوا بیا په لاهور کې د کورمی د کړکیچن وضعیت په اړه یو ځانګړی مستند فلم هم خودل شوی.
ته صرف امن را کوی، امن را کوی، نه در نکلی جون غواړو، نه در نسکولونه غواړو، نه در نترکی غواړو، صرف امن غواړو.
او ډاکټران وای په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغي زیاتېدو یو لامل نه امنی ده.
خیبر پختونخوا صوبې کې یو موږ ته غټ چیلنج کم دی د سکیورټي دی چې هلته کې زمونږ د پولیو ورکر یا زمونږ د صحت ټیمونه غیر صحیح هلته.
او د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلې دي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د کورمی مقامی خلکو سیمه کې د لارو تړل کېدو خلاف احتجاج پیل کړی. نن په پاړه چنار کې په سلګونه کسانو د پریس کلب ودانۍ مخې ته پرلت وهلې غوښتنه کوي چې د ټل پاړه چنار لار دې پرانیستل شي. ځایي خلک وایي چې د لارو د تړل کېدو له امله د خوراکي موادو او دوایانو د کمی سره مخ دي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د یادونې وړ ده چې د کورمی ټولې لارې د هغې وروسته وتړل شوې کله چې د اکتوبر په سما د مقبل په کاروان په وسلوال برید کې ولس کسان ووژل شول او نور جوش میر ټپیان شو. په سیمه کې د روغې جوړې لپاره د جرګو لړۍ هم دوام لري. نور حال له سیمې زموږ خبریال طارق اورغزیرا کوي.
د کورمی په پړچنار کې مقامی خلکو له درې ورځو د ټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد احتجاجی پرلت وهلی دی. ځایي اوسیدونکي میر افضل خان توري د نومبر په اولنۍ نیټه مقامی رسنیو ته ویلي دا یې غوښتنه ده چې نه یوازې مرکزی سړک د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص شي، بلکې حکومت د لارې هم محفوظه کړي او بله دا چې پر مسافرو د شوي برید عاملین زر تر زره قانون منګولو ته وروسپاري.
صدا رډونا سیف کا دی باندې ځای په ځای چیک پوینټ جوړ کا، ځای په ځای پولیس سټېشن جوړ کا، په کور د پراپر پولیس پېټرولینګ دی باندې کیږي. صدا رډونا ټوټالي سیف شي. او صرف پولیس پېټرولینګ کافی نه ده، څورا دلته انټيليجنس ادارې دي، دلته څورا دی پولیس انټيليجنس ادارې دي په کار دي چې هغه واقعیتونه مخکې دغه کسانو روکتام وکړي چې یو ځای کې واقعیا کیږي انټيليجنس دیندې د پاره څنګه کسانو ونیسي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره د لغوزګړی د ساده پلو روان د مسافرو پر قافله برج شوی چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي، بلکې په بره کورما کې مشتا د سنیانو کومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. د شاه دولت خیلو لایق حسین پر 2 نومبر مشال لوډیو ته ویلي له 2 ورځو لارې د بندیدلو له کبله مقامی خلک د خوراک څکا دوایانې پېټرول او نور امروزه ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. حسین زیاتبی په پړچنار کې د پېټرول او ډیزل د نشټوالي لکه بل دوی مجبور شول چې د سیمې ټولې تعلیمي ادارې وتړي
د فراچنار افر کوم سونه فورتا پرایوټ اور ګورنمنت تعلیمي ادارې څنګه گزشته وی هپتینه په مکمل تور باندې باندې هغه بچی څنګه خپل سکول ته اوریا اور الکونه فراچنار او ادګرد الکو ته رسی هغه د ګډو نشټوالي واجینا هغه نشي کوي څنګه خپل ادارو ته راشي د فواجې د فراچنار افر کوم 80,000 میل او پیمنت سټوډنټ هغه د اوستډي شدید متاثر شوی دی
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونج الیزو سلو سلوېخ مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لست حواله شوه که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي خو د پیښې اصل مزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی د جمعې پورس په وړاندې کړل شي فهرست کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابي منل کېږي په پاړچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پورز مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي پر مسافرو شوی برید نه صرف غندي بلکې چا هم دغه ناوړه کار کړی د هغو پر ضد حکومت سره ولاړ دي
دشت پسند دے دہشت گرد نہ چیتا مرگر طے کری دے وہ نو دے مو قومی موقف دے سنب ان شاء اللہ دا قوم آئندہ دا پارا دہشت پسند وہ دے دہشت گرد
بلخوا د سیمې حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو له لسو ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړي د سرکاري جرګې یو مشر مولانا عبدالحسین وای غواړي چې افهام او تفهیم سره د دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوي مسالو حل راوباسي حسین زیاتوي دوی تر ډېره حده کامیابي موندلې او ډېر ژر به د سیمې امن یو ځل بیا بیرته بحال کړی شي
جرګه راغلی دی انشاءالله ډېر ښه قومونو سره مخامخ دی د ټولو مو سره ډېر ښه تعاون وکړو او ډېر ښه منزل طرف ته روان یو اور انشاءاللہ توقع دا دے صدا نتیجہ بڑیرا بہتر اوزی خدا دا دو کورونو جنگ نہ دے دا قومونو جنگ دے اقوامونو نے دی مدل واخ لگی انشاءاللہ سے سورا واخ لگی مو بند جی کیو سورا پر خبر اخی تا او کا گلی دے
قرما یو لا ہغا قبائلی سمو دا چرتا کی سنیان او شیاگان پا گڑا پاتی کی گی او ہا غلطا چکلا ہم نخوخا پی خرامیست شی نو دوڑو فریکینو پر یو بل ورغلیو لارو تگرا تگو دری گی پا سیما کی یو کال وران دی شی سنی مشارانو پخپلو کی یو داسی معایدہ کردی چی دوانا با یو بل لارې کولو ساتي او کچرتا نخوخه په خرامینسته شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوق بچا تاسو نه وای او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بونه اخستل کیږي په موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو په لاهور کې د کورمې د کړکېچن وضعیت په اړه یو ځانګړی مستند فلم ښودل شوی دا فلم په لاهور کې له تدریس سره تړلی جابر حسین لخوا جوړ شوی د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو څانګو خلک ورغلي وو د کورمې په وضعیت کې د افسوس څرګندونه کړې او د ریاست څخه یې د امن غوښتنه کړې بیا هم د تاسو مخه د پاکستان پوز د پاکستان ریاست حکومت په وار وار ویلي چې په کورمې په ګډون د خیبر پختونخوا د پاکستان په مختلفو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکوي
ته صرف امن را کوي نه در نکلی جنو غواړو نه در نسکولو نه غواړو نه در نترکی غواړو صرف امن غواړو
دا احساسات د کور می اوسیدون کی جابر حسین دی جابر حسین چنن سبا د لاهور په یو پوهنتون کې تدریس کوي خود وطن په حالات وی یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم جوړ کړي دی چې د نومبر په نومړی نیټه په لاهور کې خودل شو دا فلم کتولا د کورمې سره تعلق لرون کی شیعه او سنی ځوانانو نه علاوه د لاهور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرون کی خلک راغلی وو په دې دستاویزی فلم کې د وړاندې شوی معلوماتو لمخې لکال نور له سبا درې اتیا هم راهیسی په کورما کې په وسلوالی نښتو جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وژل شوي دي چې دلته د ټول نفوس یو فیصد برخه ده د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل چوي هم دي او د لوی لارو د بندې دوستونز او مشکلات له دینه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر په محل ویل چې دوی اصل مقصد دا دی چې نړۍ ته د کورمل اصلي حالات خبر کړي.
داسې فورس شته چې هغه په کورمه کې امن نه غواړي، حالانکه زموږ مین مقصد دا ولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي. دنګ مو هایلایټ کو لاہور پلیٹ فارم باندې او اکراس دا کنٹری، او دا زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک خپل مینځ کې چې جګړه نه غواړي، بیا څوک دې هغه خپل مینځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي چې د شیعه سایډ هم سو داسې فیګرز شته دي چې هغه دا هایلایټ کی، دا ټریګر کی دا جګړه، او د سنی سایډ هم شته داسې فیګرز چې هغه ټریګر کی. نو مونږ هغه ته یو شټ اپ کال غوښتل غواړو چې کله مونږ شیعه سنی په یو پیج باندې یو ځوانان مونږ امن غواړو
دا مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ ته په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي، پریشان وي. مرش پښتنې جوه کې هلته د دې مسلسل په پاس کې جګړې روانې دي، ډېر زیات خلک کې مړه شوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې ایشو باندې آواز پورته کې تنګ واید مقصد دا چې دا کم از کم نېشنل میډیا ته راشي، د دې خلکو چې کم مسایل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده شي، او کم چې پالیسیانې جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیلو پوهنتونو نه پښتانه د کوون کې هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتی و بللو او په لاهور کې د دې خودن استاینه وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوارد پارا چنار سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کوم فائنانس کې. نن چې کوم ایونت شو دا ډیر یو زبردست، بیکاز مونږ ته پته چې زموږ خلکو आवाज ډیر کم اوچتیږي، ډیر کم پلیټ فارمز مونږ ته ملويږي چلته مونږ خپل आवाज اوچت کو او خلکو ته پیغام ورسو چلته سره روان دي. نن هم شو نه پس ماته یو کس وایي چې ماته یقین نه کیږي چې دا کم فیګرز تاسو وویل چې دومره هلته برا حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوي دي سنس 1983 او مونږ ته بالکل معلومات نشته. نو داسې کا ایونت کیږي نو اټس ګوډ چې زموږ آواز خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو مونږ سره د سمپتیز پیدا کیږي نو دورو به هلته د امن خبرو آوازونه زیاتیږي.
د یادونې وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټولې آبادې شاوخوا 50% دي او شیعگان 20% دي. دوی دغلته ګډ ژوند کوي خو په بیلابیلو وختونو کې ترمنځ ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او یو شمېر بې کوره شوي دي. له دې نه علاوه د شیعگانو او سنیانو ترمنځ دینی رسماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
دا مشال ریډیو دا
مدون کوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په مستون کې پرونی به می چودنه کې د مړو شمیر نه هتا رسیدلی. د چوراکو په خبره په دې برید کې تر 8 کیلوګرام پورې چاودونکي مواد کارول شوي. د مستون ډیوټي کمشنر ویلي چې چودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي او نور څلور ټپیان دي. چارواکي زیاتوي چې د برید په اړه یې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیولي او دغه راځه د برید ذمواري هم چا نه ده منلې. مستون د بلوچستان هغه سیمه ده چې له تېرې څه مودې نه د ترهګرۍ او تشدد سره مخ ده. پاره نور تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مستون کې د پرونۍ ورځې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شمېره ونو ته رسېدلې ده. په کوم کې چې د یوې نجلۍ په ګډون شپږ زده کوونکي ماشومان شامل دي. د چارواکو په خبره چې په چاودنه کې د وسخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د خبره د مستون ډیپټي کمشنر باز خان مری نن د مشالېډو سره په خبرو کې کړې ده او ویلې دي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دمګ پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبله کړې ده.
نو مې سه 6 بچې هې جسمه یک بچی به شامل هې.
نو موږ کې شپږ ماشومان دي په کوم کې وانجلي هم شامل ده. درې تنه غټان دي، په دوی کې یو پولیس والا او یو میکانیک ترڅنګ د مستون د یو بی ال بانک منیجر شامل دي.
میکانیک هې او یک منیجر یو بی ال بانک کا هې.
د پرونی ورځې د چاودنې وروسته ډېرې زخمیان د کوټه وسېول هسپتال ته راوړې دي. چیرې په یاد چاودنه کې زخمی سوی دولس کلن ماشوم او درزاق راته اویل کله چې پرون سار د سکول ته په موټر کې روانو چې ناڅاپه د دوی د موټر سره نږدې د پولیسو پر موټر چاودنه وسوه.
صبح هم لوگ هاسپیټل کې قریب تھے اسکول جا رہے تھے ہم لوگوں کا وین میں
سار موږ د اسپتال سره نږدې وو او د سکول په لور روانو. زموږ د سکول په وین کې شل یا درشت ماشومان ناست وو. د بلې خوا څخه د پولیسو موبایل ګاډۍ را روانه وه او چې کله هغه ګاډۍ زموږ د موټر سره تیره سوه بیا چاودنه وسوه او زه پکې زخمی شوم. خو د مستونګ د ډپټي کمشنر په خبره چې په یاد چاودنه کې څلرویشت کسان زخمیان سوي دي چې لویه برخه یې د زده کوونکو ده. هغه د کوټ په سیول اسپتال کې دا وخت داخل دي چېر چې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د ټولو زخمیانو نه یوازې په ښه توګه علاج وکړي بلکې د علاج د اسانتیاوې به د صوبې په نورو برخو کې هم برابرې کړي.
سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ بجٹری ایشوز ہے. آپ کے پاس ریسورسز وہ نہیں ہیں.
دوی لپاره تر ټولو لوی ستونزه د بجټ ده. ځکه چې له موږ سره دومره وسایل یا شتمنۍ نشته چې هر ځای د دا ډول پیښو وروسته د علاج عاجلي اساتیو برابر کړو. خو پر دې برسیره به په راتلونکي میاشت کې لومړی د خوزدار او بیا د ژوب د ټراما مرکز پرانیسته وکولی شي.
اسی طرح ژوب کا ٹراما سینٹر ہے اس کی افتتاح کرنے جا رہے.
بل پلته د بلوچستان وزیر بیر سرفراز بوکچی ویلی دی چې ترګرو اوس عام وګړي په نشه کول پیل کړی دی کوم چې د ده په خبره د غندنې وړ عمل دی. هغه پر ولس غږ کړی دی چې په ګډه سره به په صوبه کې د ترګرۍ ختمولو هڅې روانې وساتو. دا یادونې وړ ده چې د کوټ څخه دو پنځوس کیلومتره لرې و سویل لور ته د مستونګ و سیول اسپتال ته څیرمه د نومبر په لومړنۍ نیټه سار هغه مهال د پولیسو په خبره په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودېدونکو موادو له امله چاودنه سوې وه. کله چې د پولیو ډپټي لپاره د پولیسو موټر نه یوازې دغه ځای څخه مخ پر تېرېدو وو بلکې ډېری ماشومان د سکول په لور روان وو. تر دمګړې پر یوې ډلې هم د پرونۍ چاودنې ذمهواري قبله کړې نه ده.
دا مشال رادیو ده.
لدمه مخکې تاسو د مستونګ د پیښې په اړه یبترین راپور اورېده. اوسازو یو بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا روغتیا چارواکي وایي چې په لکه مروت اډریس مل خان کې دوه نور ماشومان ګزارن وهلي چې ورسره دا ډول په پاکستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 45 ته رسېدلی. چارواکي وایي په سیمه کې ناامني هم یو غټ لامل دی چې دغه پولیو د مخنیوي لار کې خندونه جوړوي. دغه راز د پداسې حال کې دا چې په هیواد کې د پولیو مخنیوي لپاره ورځنی کمپاین دوام لري. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا په لکی مروتو او ډی خان کې دوه نور ماشومان ګوزړ ناروغي وهلي چې د سراسر کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر 45 ته ورسېد. د دوی په وینا لکی مروتو کې ماشومه او ډی ای خان کې یو بل ماشوم ګوزړ وهلي. دا په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې د اکتوبر 28 نه د ګوزړ د مخنیوي ساسکو ورکول او ورځنې مهم روان دي. خو د خیبر پښتونخوا په زیاتره او ځانګړي ډول جنوبي ضلعو کې د وروستیو ناامنۍ او وسلوال بریدونو او ګواښونو په وجه د پولیو مهم کارکوونکو په وینا مهم یا اغیزمن شوي. شمالی وزیرستان کې د اکتوبر په 9 وسلوالو شوا کې د پولیو مهم ټیم یرغمل کړی وو چې د چارواکو په وینا د دوی د ساتونکو پولیسو نه یې وسلې اخیستې وې. د لکی مروت صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالګل وزیر او د دې سیمې د پولیو پروګرام کوارډینیټر او میډیا افسر ډاکټر وقاص احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزړ مخنیوي هر مهم د کامیابۍ پوره هڅه کیږي. خو دا ولس په ذهنونو کې پولیو ساسکو پاړه منفی پروپاګانډې او وروستیو نام نه یې اغیز کړی. دوی بیا هم هر ډول هڅه کړي چې کور په کور مهم وکړي. ډاکټر وقاص احمد وویل چې لویه ستونزه د نام نه ده چې زموږ د کارکوونکو رسایي ممکنه نه وي او بل د پولیو ساسکو څخه انکاریان دي.
پولیو کې مروت کې سیکنډ پولیو کیس راغی او بډی خان کې هم کیس راغی. خیبر پختونخوا صوبې کې او بیا خاص کر زمونږ په جنوبی اضلاع خو ته غټ چیلنج کم دی د سیکیورټی دی. سیکیورټی کمپرومایز ایریا داسې هم وي چې هلته کې زمونږ د پولیو ورکر یا زمونږ د صحت ټیمونه غیر صحیح هلته کې نه کیږي. هغې ایکسس اوم شي بیا د هغې ویکسینیشن چې کم دی نو هغه کمیونټی کې د هغه کمپلایس آکه شانتی نه دی. هلته کې مونږ سره پولیو ریفیوزل ډېر زیات دي نو ریلیجیس ریفیوزل په دې کې راځي. مختلف فرضواتو مختلف حقایقو په بنیاد باندې هغې خبره کوي چې کله هغې سره کینو مرسته وشي خلک راځي کډې راځي. دا انټرنلی موومنټ هم لګیاي نو وایرس سرکولیشن کې دا فیکټر هم په دې کې راځي.
بنو وزیرستان او لکی مروت کې د پولیو مهم یو سو کارکونکو چې د حالات د ویرې او رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نومونه اخیستل نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې اکثره مهمونو کې دوی خپل هدف ته نه رسي. ډیری خلک ماشومانو ته ساسکي نه ورکوي او ورسره د ماشومانو مور پلار ملاتړ نه کړي. دوی وویل چې د وسلوالو د ویرې له وجې هم وروستیو کې ډیری سیمو کې مهم نشي کولی. روان 2024 کال کې د پولیو ناروغۍ 22 کیسونه بلوچستان، 12 سین، خیبر پښتونخوا نه او اسلام آباد او پنجاب کې یو یو کیس شوی دی. د تیر 2023 کال په پرتلا روان کال پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو شمېر یو په سو چنده زیات شوی. تیر 2023 کال کې ټول پاکستان کې شپږ کیسونه شوي ول. د هغې وړاندې 2022 کال کې شل او روان کال کې 15 تر رسېدلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ اوسئ. یو بل موضوع ته، په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې د ننګونو سره مخ دي، سرحدي ادارو چارواکو په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرو سره لیدلي. د سوداګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د دوی ستونزې به هواري او په پوله د ټرافیکي ستونزو د هواري لپاره به نوې سکینري ولګوي. تفصیل فرحات چینوری راکوي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې صدر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په دې غونډه کې د کسٹم او ایف سی ځواک چارواکو بریفینګ ورکړ او بیا دوی هم ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې.
په دې کې یو طرف ته د کسٹم طرف نه بریفینګ و، نو بل طرف ته د چیمبرو او د امپورټر ایکسپورټر او داسې کسٹم کلیرنګ ایجنټ اسوسیشن د دوه نه مینټس هم اخیستلو. چې څومره میټینګ شو نو هغه میټینګ کې په تجارت مخې ته کوم رکاوټونه دي د هغو دپاره سلا مشوره وشوه او په دې باندې سره متفق شو چې دا څومره مسایل دي که هغه ټریډر ته دي، که هغه کلیرنګ ایجنټس ته دي او که هغه تجارت ته دي. چې ارجنټ بیسل کږي هغه به په ارجنټ بیسل کوو، چې کومې بیا د حکومتونو په منځ کې کوم مشکلات دي تجارت لپاره نو هغه به د سفارتي بنیادو باندې هغه مسلې روچتو.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله ویل چې په تورخم کې د مالونو کلیر کولو، سکینرو او کانټرو خرابېدو او ټرافیکي ستونزو له امله په دوړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي او په کار ده دا ستونزې هوارې کړل شي.
هغه دا دی چې کله سکینر خراب وي، کله کانټه خرابه وي، نو دې د وجې د ګاډو لیڼونه علي مسجد ته، شاګۍ ته ورسیږي. دین علاوه په زیرو پوینټ باندې د بارډر کراسنګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسټم نه کلیر شي هغه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
د اکتوبر په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د کسټم چیف کلکټر اعلان کړی چې په تورخم کې به د آسیا پرمختیایي بینک په مالی مرسته د دسمبر 1 نیټې پورې 4 اضافي سکینرۍ ولګول شي چې دې سره به هلته د ګاډو په تګ راتګ کې تیزی راشي. په تورخم دروازه افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ انتظامي چارې د پاکستان رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوي. د دغې ادارې چارواکو چارواکو په دې ورستو کې مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم پرمختیایي منصوبه باندې کار پیل کړی چې اوس په اخیری مرحله کې دی او چې دا مکمل شي نو په تورخم کې به سرکونه پراخه شي، جدید ټرمینل به پکې جوړ شي او د پیاده خلکو لپاره به پکې د امیګریشن کاونټر هم زیات شي او افغانستان او وسطی آسیا سره به په تجارت کې اضافه وشي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ استه وخت شوش پګنی بجې تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انتونیو ګوتریش په بلوچستان کې د جمعې ورځې بریده په کلکه غندلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د پیښې د ملینو پر ضد کاروایی وکړي. د براسال کې دا چې پرونه د بلوچستان په مستون کې د یو هسپتال سره نږدې په بمي چاودنه کې د ښوونځي د شپږو ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي. د بریده مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. انتونیو ګوتریش ویان د سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د معمول خبري کانفرنس ته وویل چې ستر سکرتر ټینګار کوي پر ملکی وګړو، روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارمندانو بریدونه د منلو وړ نه دي. د پاکستان د سرحدي ادارې چارواکو د خیبر سوداګرو د پولیس امنیت او د کاروباریانو د ستونزو په اړه خبرې کړي. د نومبر پر لومړۍ نیټه په تورخم کې په جوړ شوې دغه غونډه کې د سرحدي ادارې چارواکو، د کسټم کلیرنګ ایجنټانو، د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو د خونې استازو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت سره په تړلو ستونزو خبرې وکړي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پختونخوا په لکه مروت او د ډیر اسمل خان په ځلو کې د ګوزن د نوې پیخې مخته راغلي چې دا ډول په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 لوړ شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي له دې سره روان کال په خیبر پختونخوا کې په پولیو دخته ماشومانو شمیر 9 ته لوړ شوی. دوی دغه خبر پرون ورکړی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون افغانانو مېرمنو په خوني محدودیتونه لا پسې سخت کړي. یوناما پرون په خپل درې میاشتنی راپور کې دغه څرګندونه کړې. اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دین مای کې یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم واورئ چې په کراچۍ کې هندوانو دیوالی څنګه منځلې. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې شنون کې وایي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپله پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنون کې بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک ګټي، د امریکا راتلونکی ولسمشر به په اوکراین کې جګړې ته پای ټکی خودو هڅه کوي. په دغه اړه د مشلډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې شاهین بنری یې مهم ټکی راخستی. راځي چې په ګډه وګورو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلیون ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرین ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حده ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسوي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسوي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاري چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر تیر میاشت د آزادې اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرین لپاره ډېر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د څېړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن آزادې ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
تو شاین بنیری چې په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د مشلډو د مرکزی څانګې راپور ځنې برخې تاسو ته وړاندې کولی.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
هم د امریکا په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې به د نومبر پر 15 کېږي چې پکې به د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې د دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس کاندیدان دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې په دغو ټاکنو کې به څوک بریالی شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجو کې کوم ولسمشر منتخب شي نو د پاکستان او افغانستان لپاره به یې تګلاره څه وي. په اړه تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په څیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشته کارپو جانگیر خټک بیا بده اند چې د ولسمشری دوه ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضحه ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګولي او ټرمپ په دور کې لګیدلی و چې کله هغه 1.3 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم سکیورټی امداد و هغه یې ایثار کړی و او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت به کېدلو هغه یې بند کړی و. نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کېږي؟ زما په خیال د دې امکان داسې کېدی شي چې ضروري نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکې اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي خو کسر لږ ډېر امداد دی هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط به ورسره زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه پیدا کېدی شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکېچ دی چې کم د بشري حقوقو حالات دي د وخت هغه خکول سره کېدی شي دا وتړلی شي.
بلخو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې میشت خبریال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا په رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې خو په هغه هیواد کې امنیتي وضعیت لا هم بې ثباته دی. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دی چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزې اغېزې لري. اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملي ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په لومړۍ نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه په یو حواله هم نه کیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وتی موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دی چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټکام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانگیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچه د چین د نفوذ مخاوني به شي. کله د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نه کیږي.
مشال ډوتا غوګستی تاسو دغه راپور واردو مجید بابر وړاندې کوو او دغه راپور هم په امریکا کې د انتخاباتو په اړه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوسونکو اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د بر سویلي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پولیسو د تیر یو کال راهیسې د سرروغا په هسپتال قبضه کړی چې له کبله یې خلک د درملنې لپاره لرو پرتو هسپتالونو ته په تګ مجبور دي. دا په اصل کې ده چې په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې څخه د کمیسملي استازي وایي د ستونزې د هواري لپاره به د صوبې د اعلی وزیر سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پولیسو یې د سراروغا هسپتال د تیر یو کل راسې قبضه کړی دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت نه بې برخه شوي دي. په دغه برعکس د سراروغا سیمې ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید ویایي
تیر یو کل سراروغا سیول هسپتال په دغه باندې پولیس قبضه کړی دو هسپتال چې کومه د هیلت عمله دو دای د هسپتال نه بې دخل کړله. په یغه نه بعد د علاقې خلک جرګه وکړله نو بیا دوی ته د هسپتال د شپږ میاشتې د پوره ورکړي چې تاسو به راشې رهایش وکړي. نو وس یو کل کې راکېږي دغه هسپتال قبضه شوی دی. په داسې ډی پي او هغه شرای رهایش کوي نور په هسپتال پولیس لاین شي
د سراروغا سیمه یوت کونسلر امداد الله ویایي چې د پولیسو له طرفه په هسپتال باندې د قبضې نه پس د سیمې اوسیدونکي د صحت سهولت د پوره نورې ضلعو ته په تګ باندې مجبور شوي دي.
پیرا ساوت وزیرستان اپر شیو دا اسپاتان و چې دا فنکشنل و ورسرا ډبل ون ډبل ټو میشتا یو ایمبولنس خرو کړای و دا اسپاتال تا د دا ډی پی او د قبضې په واجه باندې ایمبولنس چې سات مہینې شو چې واپس لرلی په اسپاتال شیا تا زوین دا ورکاولی علاقې عوام پر ډیر زیات مشکلات آی په تحصیل سره راو شه هیڅ سوالات نشته دای ده هیڅ د فرست ټریټمنټ د پورا څنګه دی خان تا درمی او میز دا مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دا اسپاتال لمیشتا فورن خالی شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا هسپتال باندې د پولیسو قبضې په برعکس د ضلع پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په دغه برعکس مشال ریډیو ته وویل
د مینا سیول هاسپیټل سراروغا ها پولیس پکې مو شوې دي او دغه سه په نورو ځایونو کې په لور کې ها او درم تحصیل کې څه دغه قسم عمل شوې دي. د میش د خپل سیم سره د کې پی اكو مسره په دامن دوی میش کرا پی اكو شش وی چې پولیس میش خپل ځای ته بيزي ار می چې کوم ځایونه نیول دي امي زنه اوسې نو چې کوم سیول هاسپیټل سراروغا دامن میش کرا اكو شش وی ان شاء الله چې په کامرې دي کو میش پولیس نه لري چې او د سپټلو میش په هر صورت ان شاء الله فنکشنل کوي.
د سراروغا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سراروغا هسپتال زر د صحت محکمې ته حواله کولې سره د خلکو د پوره فعال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو اوس راځو یو بلی موضوع ته. د پاکستان حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د ترګریز د قانون کې د بدلون یو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د بل د منظورې دونه پس پا نظامی او ملکی امنیتی ادارو، استخباراتو او پولیسو ته واک ورکړل شي چې د ترګری په تور مشکوک کسان ونیسي او تر دریو میاشتو پورې ځان سره وساتي. حکومت وایي چې د سره به د ترګری په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي خو ځینې شرونکي وایي چې دا مجوزه قانون د حکومت د سیاسي مخالفینو پر ضد اهم کارېدلی شي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په ترګریزیت قانون کې د بدلون لپاره یو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی.
د دې بل د منځلودو نه پس به امنیتي درو پوز استخباراتو او پولیسو ته واک ورکړل سي چې د ترګرۍ په تور مشکوک کسان ونیسي او تر درې میاشتې پورې په خپل تحویل کې وساتي او پښتنې ګروژنې ترې وکړي.
بل په لومړي نومبر د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر قومي اسمبلی ته وړاندې کړو.
ډپټي سپیکر سید غلام مصطفی چا چې د قومي اسمبلی د غونډې مشري کوله دغه بل اړوند کمیټې ته ولېږلو. د بل د وړاندې کولو په وخت د قانون وزیر نور تفصیلات ونه ویل ځکه چې د غونډې وخت په ختمېدو و. خو د بل د وړاندې کولو په موخو کې لیکل شوي دي چې د دې په منځلودو سره به د ترګرۍ د پیښو مخنیوی وشي او د هغه کسانو چې د ترګرۍ منصوبې جوړوي د نیولو او ځان سره ساتلو قانوني واک په نظامي او ملکي ادارو د قانون پلي کوونکو او استخباراتي ادارو ته ورکړل شي او دوی به د ترګرۍ په ضد د کوټلو ګامونو پورته کولو جوګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو یوه نوې صفحه دوام لري، د دې بل څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجزیه‌نگار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې په ملک کې پخوا هم ډېر قوانین جوړ شوي دي، خو اصل خبره دا ده چې دغه قوانین څنګه پلي کیږي.
پخوا باندې د داخل قوانینو مسیو شوی دی، دا یره څرګندګی کی چې ګنیره کیدی شي هم د دې قانون د مقصد وي چې کوم په وخت کې حکومت ته یا ادارو ته یا ځینې انډیویجول ته لای سروایول ته خطر جوړیږي، نو دا قانون بیا په هغه ځای کې ډېر زبردست استعمالیږي. دا سړی ونه سه غیبه کې او دا تاسو وروستو کیږي چې یره سړی مجرم او کنه درې میاشتې غونډې غټې نه تاسو سوسایټ ته کې بیا دا غین تفتیش کوي او تاسو بیا پته راځي زموږ د دلته کې د ادارو تفتیش څنګه وي. ما په خیال باندې د مخکې نړۍ خټیټه قوانین شته او د دې قانون چې کوم د دې مخې ته راولي غټه یره همدا څرګندېږي چې دا به د سیاسي مخالفینو خلاف د استعمالیږي.
د بل په موخو کې دا هم ویل شوي چې د دې په منځلودو سره به د هغه چارواکو کار اسان شي چې د ترګرۍ د پیښو پلټنې کوي. د مختلفو دولتي او استخباراتي ادارو مشترکه ډلې چې د ترګرۍ د پیښو د پلټنو لپاره جوړیږي به د مجوزه قانون په رڼا کې د ملک سلامتیا لپاره ګټور معلومات په اسانه راغونډوي. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رادیو ته وویل چې حکومت تشپدستم آئینی ترمیم په وخت هم دغه بل وړاندې کول غوښتل، خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن مخالفت وکړو. اوس حکومت ډاډا دی چې د مولانا فضل الرحمن د ملاتړ پرته هم دا بل منظورولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې بل د منظورېدو نه پس د کومو ډلو د غړو د نیولو امکانات زیات دي، هغه مشال رادیو ته وویل
د طالبانو او د بلوڅو بلتون پالو او ورسره ورسره یو هدف به په دې کې بل وي د پی ټی ایم کارکنان هم کېدلی سي. که نه هغه وجه دا ده چې هغه هم څه رجسټرډ آیډنټیټي نه ده او دوی الرېډي یو وره کوشش کړی و چې دا تنظیم کال ادم ډکلیئر کړي، او د هغه وجه دلته دغه د دې ځای دغه نه دی پاکستان کې دننه چې کوم د دوی سیاست دی، د هغه لویه وجه چې ده په نړیوال کچه چې ده هلته چې کوم غبرګون روان دي د احتجاجونه چې کېږي دوی اصل کې د هغه مخه نیول غواړي، ولې دوی ته هلته انټرنیشنل پرشر هلته بیا پر دوی باندې بلډیږي. که نه چې هلته خلک احتجاجونه کوي د دغه دوی د کونسلیټ تر مخه یا د کومو متحده د دفاترو تر مخه.
په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې نه پس 4500 کسان پکې وژل شوي وو. دغسې یو قانون د 2 کلونو لپاره منظور شوی وو، خو په 2018 کې د دې موده د ختمېدو نه پس نوی نه شو. اوس حکومت غواړي چې دغسې قانون بیا منظور کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل چې هغه کې هغه خزې ته نه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے یو کو کالا جنا کھلا جنا خود اسکول نو مہا کا کمے دے لکا کم چوڑان دیو
تان دے ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
مشال ریډیو ته وګورئ. سه اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د نړۍ د نورو برخو په شان هندوانو په کراچۍ کې هم د دیوالی خوشحالۍ مانځلی. دا لړۍ پرون پیل شوې چې درې ورځې به دوام لري. د دیوالی پر مهال هندوان په کورونو مندرونو کې عبادت کوي، خوراکونه تیاروي او یو بل ډالۍ ورکوي. دوی د دې خوشحالۍ لپاره کورونه او مندرونه په رڼاګانو روښانه کوي او ډیوې بلوي. په پاکستان کې د کال 2023 د سرشمیرنې تر مخه نږدې 9.5 لک هندوان اوسیږي چې له 3.5 لک نه زیات یې په یوازې په سن کې ژوند کوي. نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیازلګره کوي.
په کراچی کې پرون د نومبر په لومبۍ نیټه د دیوالۍ لویه غونډه په سوامی ناراین مندر کې وشوه چې په ګڼ شمیر کې هندوانو پکې ګډون وکړو. د غونډې په مهال ګوري تارایی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی دیوالی ځکه مانځي چې د دوی بګوان رام د هغه میرمن سیتا دیوی 14 کاله په ځنګل کې تیر کړي وو او په دې ورځ آزاد شوي وو او کور ته بیرته راغلي وو. دا وایي دیوالی ځکه مانځو چې رام بګوان 14 کاله د بند رستو راغلی وو. هغه 14 کاله رستو خپل کور ته واپس راغلی وو. له دې وجې موږ دیوالی مانځو، خواږه جوړوو، کورونه سنګاروو د هغوی د هرکلي لپاره او پټاخې ډزو او خوشحالي مانځو. د کراچۍ د سوامی ناراین مندر ځای مشر مهیش کمار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دیوالۍ پیل په خپلو کورونو او مندرو کې د عبادت څخه کوي.
دیوالی کیونکه روشنیوں کا تہوار ہے، خوشیوں کا تہوار ہے.
دیوائی دیوالی د رناگانو او خوشحالیانو تہوار دے. د ټولو مخ کی منگ پخپل کورونو مندرو کی د لکشمی عبادت کو. منگ خپل مندر او کورونا پر رناگانو سنگارو، پا کورونو کی خخ خوراک پخو، لملگرو او کورنائی سرائی خرو او پخل کوئی هم ویشو.
بعد شام میں پوجا پاٹ ہوتی ہے.
پا کراچی کی دا یادی غنڈی پا محال دا ہندو ٹولنی زئی مشری نجمہ مہیشوری بیا مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویل پا پاکستان کی دا دوی دا لگا کھیو لپارا دا امنیت پاڑا حالات خندی. نوموړی په وینا چې پسند کې د دوی هندوانو انجونه تختول په زور مذهب بدلول او ودونه معمول پسې روان دي او لدی وجه هندوان خپل کاروبارونه او هغه سیمې پرې خودو ته مجبور دي چې د لسیزو راهسې پکې جون کوي. دا وایي څنګه چې وسط پاکستان حالات دي، هندوان او نور لږ کو ته جون کول ورست تر بلې ګرانی کی. پسند کې زموږ ماشومانی پیغلی انجونه خوندي نه دي، په زور تختول کیږي، مذهب پرې بدلول او ودونه کیږي او په خصوصي توګه هندو ټولنه لا یر سره مخته. د سن حکومتي وزیرانو په وړاندې وار په وار ویلي چې په صوبه کې ټول لږ کوي لپاره یو شان امنیت پزای دي او چاته هم د اجازه نشي ورکولې چې هندوانو ته ګواښونه ورکړي او که داسې څوک وي پر ضد به یې سخت قانونه واخیستل شي. د کال 2023 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 9.5 لاکه هندوان اوسیږي چې پکې د 3.5 لاکو نه زیات هندوان یوازې په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 343 63 496 499.
حضور کو د پېښور اوسیدونکي روبینا لومړی ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه په ښځې په سرکاري نوکریو یا بیا په شخصي دفترونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینا تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. د 2 کاله وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې کار پیل کړ چېرته چې ورته پېټرول پمپ کې د کار ذمواري سپارل شوی. تفصیل د خلدانی اس په دې راپور کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو لپاره مشرا ټاکل شوی.
ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو 2 کلونو راهیسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچو. دین علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټر سایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم ښایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي.
روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالے سره دے. دین علاوہ پیٹرول اچون کو تہم د حفاظتی گامنو حوالے سره تربیت ورکئی. روبینی اوی شروع کی بورتا خلق کو ډیر عجیب قتل ولی بیا هم خپل کار جاری ساتلی دی.
شروع شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو ښځه چې پټرول پمپ کې کار کوي نو هغې ته ډېر عجیبه کتل کېږي. ماته هم ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله افزایي وکړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي. چدې سره خزی نه صرف د ګټي کولو جوګشي بلکې دوی کې خود اعتمادي هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.